امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار مو بخیر روغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن اته نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
په افغانستان لپاره د امریکا نوی ټاکل شوی قومندان وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په جګړه کې ښه پرمختګ کړی د جرمنی حکومت د پناهغښتونکو لپاره د شرایطو په سختېدو موافقه وکړه او د سوریې د حکومت مخالفین وایي په ژنو کې د سولې د خبرو په کانفرنس کې برخه نه اخلي
نن جمعه ده د 1400 نوي کال د دلوي د میاشتې نهمه ده چې د 2014 کال د جنوري د میاشتې 9 کېږي تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د زیکا د وایرس خپرېدل ځینې اندېښنې راپیدا کړې دي د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي مسؤلینو ویلي چې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي چارې باید ګړندۍ سي دا او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مهم مطالب اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو ته وایي
السلام علیکم د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې ښه پرمختګ کړی او یوازې د هغوی په وړتیاو کې یو څه پرمختګ باید وشي نور تفصیل د خلیل خان اوري
ډګر جنرال جان مک نیکلسن پرون د پنځشنبه پورز د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ غړو ته په افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د خپلو پلانونو په حکله معلومات ورکړل جنرال نیکلسن چې اوس په ترکیه کې د ناټو د محدودو ځمکنیو قواو کمانډان دی څو کاره په افغانستان کې نظامی دنده ترسره کړې ده جنرال نیکلسن د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضرورتیا او قابلیتونه وستایل او دا یې ومنله چې هغوی په ډېر لږو امکاناتو
I've had the opportunity to fight alongside them and they're very impressive. In this year
ما د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره یو ځای جګړه کړی. زه دا هغوی نه متاثر یم. شش کال په ژمي کې هغوی ډیر مرګ جوړ درلود. دا او دا یو سخت کال وو. خو افغان امنیتي ځواکونو خپل وسله ونه بایلله او لا هم د دشمن په خلاف جګړه کوي. هغوی وکړای شو چې ډیر سیمه د طالبانو نه بیرته ونیسي. ډګر جنرال جان میکلسن دا ومنله چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر راټولولو هوایي ملاتړ هلیکاپټرو او د منځنۍ کچې د مشرانو په برخه کې ځینې نمګړتیاوې لري او په کار د چي حل سي جنرال نیکلسن همدارنګ وویل چې په جګړې کې د بجلسو او ژوبلسو عسکرو د انتقال او دربنن په برخه کې هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د ستونزو سره مخ دي کچېره د مشرانو د جرګې لخوا داغه منځوري ورکړل سي ډګر جنرال جان نیکلسن ته به د ستر جنرالي رتبه ورکړل سي او د جنرال جان کیمپل پر ځای به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان وټاکل سي خلیل خان د امریکا شغ آشنا رادیو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا د جرمني حکومت د پناهغښتونکو لپاره د شرایطو په سختېدو موافقه وکړه د صدر اعظم انګلا مرکل محافظه کار ګوند او د سوشل ډیموکرات ګوند غړو موافقه وکړه چې دغه هیواد ته د مهاجرینو او پناهغښتونکو مخه ونیسي پروسه کال جرمني ته شاوخوا 1 میلیون مهاجر ورغلی و د جرمني د اقتصاد وزیر شګمار ګبرل وای د نوي قانون لمخې هغه پناهغښتونکو چې په موخته توګه ورته د وسیدو اسناد ورکړ شوی دي نشي کولای چې د 2 کلونو لپاره د خپل کورنۍ سره یو ځای شي د نوي قانون لمخې به هغه کسان هم په چټکۍ سره د جرمني نه وېسل شي چې د پناهغښتنې عریضه رد شوی وي د سوری د حکومت مخالفین وای د جمعې پر ورځ په جنیو کې د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي د خبراتور علي شورا چې د سعودي عربستان لخوا یې ملاتړ کوي وای چې د سوری د مخالفینو په خبرو کې د نه ګډون پریکړه ورسره له هغه وکړه چې شرطونه یې ونه منل شول مخالفینو ویلي و چې هوایي بریدونه دې بند شي او په سوریه کې محاصره شوی سیمه دې آزاد شي د خبراتور د شورا غړي په ریاست کې بحثونه کوي او خای چې د جمعې پر ورځ به حمل ته پات شي دغه شورا استادو په خبرو کې د نه ګډون امکانات نه درت کړي خو ویلي دي چې د خبرو په پیل کې به هغوی برخه و نه خلی د سوری د حکومت استازو د خاص استازي سټیفن دی مزدور سره د سلام مشورونو وروسته پریکړه کړې چې په دې خبر کې به برخه اخلي. د امریکا د خزانه وزارت د دوه لبنانانو نمونه په تور لیست کې شامل کړل او دا تورې پیلګولې چې د حزب الله د تروریستي ډلې لپاره یې غیر قانوني پیسې قانوني کړې دي. د خزانه وزارت وایي چې د محمد نورالدین او حامد ظاهر الدین په نامه د غوکسانو د ټریډ پوینټ انټرنیشنل د کمپنۍ د لارې تورې پیسې وینځلي یا یې قانوني کړې دي. د حزب الله ډله د پخوانه د امریکا په تور لیست کې شامل ده. د امریکا د دفاع وزیر د وسلوالو ځواکونو د پرسونل لپاره په امتیازاتو کې د بیساري زیاتېدو اعلان وکړ. د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د امتیازاتو د زیاتېدو هدف دا دی چې د وسلوالو ځواکونو د پرسونل په ژوندانه کې موازنه راشي او د پاوز نوونه وزي. د دفاع وزارت وایي چې د نوي امتیازاتو لمخې به د وسلوالو ځواکونو هغو خزینه غړو ته چې ماشومې پیدا کیږي د شپږونه نیولې تر دولسونیو لپاره د ماش سره رخصتي ورکړ شي او پلرونو ته به هم د لسونه نیولې تر څوارلس ورځو پورې د ماش سره رخصتي ورکول کیږي. او وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د زیکا په نامه ویروس به ښایي د نوي زیږیدلو ماشومانو د معیوبیت اصلي علت وي. دغه ویروس د امریکا په لویه وچه کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی او ښایي چې شاوخوا څلور میلیونه خلک به اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ویروس چې د میاشو نه پیدا کیږي په لومړي سر کې فکر نه کېده چې انسانانو ته به ډیر زیان رسوي، خو اوس معلومه شوه چې د خلکو روغتیا ته یو ستر خطر دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:08 درنوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان به په راتلونکې اونۍ کې د یوې بیړنۍ کمیټه ناستې د زیکا د وایروس په تړه وکړي چې د نړیوال غبرګون په اړه بحث وکړي، ځکه چې د دې وایروس خپرېدل داسې اندېښنې راپورته کړي چې کېدای سي د دغه وایروس له وجې د زیږېدو په وخت په ماشومانو کې د معیوبیت سبب سي. خلیل خان به د دې راپورت تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
په جنیوا کې د یوې خاصې غونډې پر مهال د پنځشنبه پر ورځ د روغتیا نړیوال سازمان رئیس مارګریټ چین وویل د زیکا وایرس کله چې په لومړي ځل په یوګانډا کې په 1928 کال کې وموندل شو، نو هغه مهال انسانانو ته ډیر معمولي خطر ګڼل شوی وو. هغه وایي خو د هغه وخت وروسته دغه ناروغي په ټول نړۍ کې خپره شوه او په دې وروستیو کلونو کې دغه وایرس د عصبي اختلاط سره ارتباط پیدا کړی دی. هغه وویل
لاست ایئر د وایرس واز ډیټیکټډ ان دی امریکاس where it is now spreading explosively. As of today, cases have been reported in 23 countries.
دغه وایروس په امریکا کې وموندل شو او په ډیر زور خپریږي. تنن ورځې په دروشت هیوادونو او سیمو کې دغه وایروس راپور شوی دی. اوس د خبرداري کچه لوړه ده. د دې وایروس راتګ د هغو ماشومان لپاره چې نوي زیږیدلي وي، په هغو کې هم په زیات شمېر داسې ماشومان دي چې سرونه یې کوچني دي او دغه نورمال نه دي. چین په دې ټینګار وکړ چې د زیکا وایروس او د زیږیدو پر وخت کې د معیوبیت ترمنځ راسن یا په عامه توګه رب تر اوسه نه دی ثابت شوی، خو هغې وویل دا په جدي توګه انګیرل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس وویل چې د دوشنبه په ورځ به بیړنۍ غونډه په جنیوا کې دایره سي او دې مقصد به دا وي چې د نړیوالې کچې دغه اندېښنې ته مناسبې سلاوي او مشورې ورکړل سي او داسې مناسب اقدامات په هغو هیوادونو کې واخیستل سي چې د دې وایرس تر اغېز لاندې دي. په دغه وایرس د زیکا نوم له هغه وروسته کښېښودل سو چې دغه وایرس د یوګانډا په یو ځنګل کې په لومړي ځل په یو بیزو کې وموندل سو. دغه وایرس د غوماشو د لارې خپرېږي او په لومړي سر کې داسې فکر کېده چې دا یوازې په بیزوګانو باندې اغېز کوي، او کله چې په لومړي سر کې په انسانانو کې خپور سو نو دا څرګنده سوه چې په انسانانو کې هم د معمولي ناروغیو سبب ګرځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی چارې ګړندې کوي. دوی وایي که څه هم په دغه برخه کې رسنیو ډیر کار کړی، خو لازمه ده چې د عامه پوهاوی چارې نورې هم چټکې کړي. زموږ همکار ذبیح الله غازی په ننګرهار کې د واکسینو د پروسې له مشر ډاکټر محمد اشرف احمدزی سره مرکه کړې او لومړۍ پوښتنه یې کړې چې د عامه پوهاوی چارې څنګه روانې دي.
عامه پوهاوی زموږ شته، خو البته په ټول ننګرهار ولایت کې نه ده. په ټولو هغه ولسوالیو کې چې موږ انګلیسي کې یو اصطلاح ورته لرو LPD، لو پرفارمنس ډسټرکټ، هغه ولسوالۍ چې د خطر سره متوجه پاغه ولسوالو کې زمونږه عامه پوهاوی د چاغې د وجه نزمږه سرخرود د جلال آباد د بیسود د کوټ د بټی کوټ د روداد د او د شینوارو د کلستر ټولې ولسوالۍ دي چې پاغه کې چین نازیان دور بابا دیواله لالپور او مومندره دغه ولسوالۍ زمونږه های ریسک دي ډېر د خطر سره متوجه دي د پاکستان سره بارډر لري زیات نفوس پکې اوسیږي او زیات یو بل تک راتګ لارې لري زیات مهاجرین د پاکستان نه چې راغلي په دغه سیمو کې میشتي نو په دې خاطر باندې زموږ په دغه پورې ولسوالیو کې د عامه پوهاوي پروګرام شته. امید لرو چې د نورو ولسوالیو هم دا پروګرام وغځو. عامه پوهاوی مخکې خو زموږ د دې دپاره دوه رقمه سټاف لرو. یو مونږ ډسټرک کمیونیکیشن افیسران دي چې هغه البته د ټولې میاشتې دپاره په ټوله میاشت کې د مکتب د استادانو سره میټینګ نیسي د پولیو په باره کې پولیو ور تشریح کوي چې پولیو دغسې مرض ده دغسې سرایت کوي دغه د انتقال لري خو دغه مخنیوي لاره ده. پولیو خپله تداوی نه لري صرف وقایه لري چې وقایه دوه څاڅکي د پولیو واکسین ده. په همدې باندې مکتبونو ته دوی ځي مدرسو ته ځي وړکتونونو ته ځي د علماو سره د مشرانو ټولو سره په دې باندې میټینګونه نیسي او غواړي چې په دغه پروګرام په ټول ولایت کې سرایت وکړي. ټول ولایت موږ د خدمت وکولی شو. په ټولو ښوونځیو کې که د جنکیو ښوونځي وي که د نارینه وو ښوونځي وي که جوماتونه وي که مدرسې وي که وړکتونونه وي په ټولو کې دا زموږ پروګرام شته. خو البته په ټولو ولایت کې نه ده دستي د پاره په دیارلس ولسوالیو کې د غواړو چې د دوه ویشت واړه ولسوالیو ته انتقال کړو. د عامه پوهاوي په برخه کې راډیوګانې او ټلویزیونونه د عامه پوهاوي په باره کې هو مونږ سره راډیوګانې هم شته چې البته لس راډیوګانې دي د ننګرهار ولایت نه. میډیا هم زموږ سره شته چې البته څلور میډیاګانې دي. د اطلاعات و کلتور ریاست هم زموږ سره په دې پروګرام کې داخل ده. د حج او کافو ریاست هم ده. د معارف ریاست هم ده. د ښځو چارو ریاست هم ده. د ځوانانو چارو ریاست هم ده. او غواړو چې دغه نور ریاستونه چې دې پنځو نه غیر دي دا هم د پروګرام کې ځان سره انوالو کړو او زموږ خدمات مخ په برابره ولاړ شي. په اوسني وخت کې خو چې څومره فکر وکړم زیاتره زموږ عامه پوهاوی چې ده د میډیا او راډیو تلویزیون د وجې نه ډېر مؤثر تمامېږي ځکه چې دا ټول خلک اوري او ټول خلک دې دپاره لاسرسی لري. نو که ووایم چې په سلو کې پنځوس فیصده صرف همدغه دوه لارونه موږ پر مخ ځو دا ډېر مؤثر ده میډیا او راډیو تلویزیون زموږ لپاره.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
افغان چرواکی وایي د فاریاب ولایت اوسیدونکي ریزه ګل چې میړه یې دوې اونۍ مخکې پزه په چاقو پرې کړې وه د درملنې لپاره ترکیې ته استوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د امریکا ژغ د همکار ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
افغان چارواکي وایي د ریزګولې په نوم هغه میرمن چې خاوند یې پوزه په چاکو ورپرې کړې وه د درملنې لپاره د ترکیې هیواد ته استوي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان شمالي ولایت فاریاب د غورماچ په ناامنه ولسوالۍ کې یو سړي د کورنۍ شخړې په ترڅ کې د خپلې میرمنې پوزه په چاکو پرې کړه او په خپله وتښتید. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده چې د پنجشنبې په ورځ یې په کابل کې د والیانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل ریزګوله نن له فاریابه کابل ته لیږدول شوې او ژر به د وړیا درملنې لپاره کې تواستول شي. هغه ویل د ولسمشر د پریکړې لمخې په هر ولایت کې چې د توتريخوالي پیښې رامنځته کیږي والیان به رهبری په غاړه اخلي او د ښځو چارو له ریاستونو سره په ګډه د پیښې سیړي. او وروستۍ پیښه چې په فاریاب کې یوه میرمنه وه له نیکه مرغه هغه نن کابل ته لیږدول کیږي او د وړیا درملنې لپاره له کابله ترکیې ته ځي
برای تداوی رایگان.
دغه راز د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار امریکا غږ ته وویل د ریزګل د درملنې ټول لګښت د ترکیې دولت په غاړه اخیستی او د پلازمېنې انقرې په یو روغتون کې به یې درملنه وشي. د دې د درملنې موضوع له عامې روغتیا وزارت د سیمه ییزو ارګانونو له خپلواکې ادارې او د دوست هیواد ترکیې له کنسلګرۍ سره د رسمي مکتوبونو په ترڅ کې شریکه شوې تر څو هغه د ترکیې هیواد ته واستول شي تر درملنې لاندې ونیول شي او پلاستیکي جراحي یې هلته ترسره شي ځکه چې په افغانستان کې امکانات نه وو. ښاغلی بیدار وویل د ریزګل خاوند د خپلې میرمن د پوزې له پرې کولو وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته تښتېدلی او زیاته یې کړه چې پولیسو د هغه د اوسېدو ځای معلوم کړی او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. په تېرو سوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د پوزې پرې کولو دا څلورمه قضیه ده. په 2014 کال کې هم په ډایکونډي ولایت کې یوې ښځې د طاهرې په نوم د خپلې بنې پوزه پرې کړې وه او له هغې دوه میاشتې مخکې په هرات ولایت کې یو سړی د ستارې په نوم د خپلې ښځې پزه او شونډې غوڅ کړي وو چې بیا وروسته د درملنې لپاره ترکیې ته استول شوې وه. په 2009 کال کې هم په اروزګان ولایت کې د عایشې په نوم د یوې 19 کلنې میرمنې پوزه د خاوند او خسر لخوا پرې شوه چې په 2010 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ورته له جراحۍ وروسته مصنوعي پوزه کېښودل شوه. د افغان حکومت چارواکو پریکړه کړې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د جدي سیړلو لپاره د والیانو په مشرۍ په ولایتونو کې ځانګړې کمیټې جوړې کړې. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې د معلوماتو له مخې په دې کمیټو کې به د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوندې پیښې وڅېړل شي. افغان حکومت په داسې حال کې د دغو کمیټو د جوړولو لارښوونه کړې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په یوه تازه پیښه کې تېره شپه د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې یو سړی خپله میرمن د تبر په ګزارونو ووژله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا پرمختیایي ادارې په کندهار کې د ښځو لپاره د زراعتي فارم د جوړېدو چارې پیل کړې. دا فارم چې په 25 جریبه ځمکه کې جوړیږي، پرون یې د ښځو چارو د وزیر او ځایي چارواکو له لورې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. عزیزالله پوپل له کندهار رپورټ راکوي.
په کندهار کې د ښځو لپاره د کرهنیز فارم مالی لګښت د امریکا د پرمختیایي ادارې یوسایډ له لوري ورکول کېږي، او ځکه هم د اپکو کمپنۍ له لوري په مفت توګه ورکول شوی. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وایي چې پر دې پروژه ټول 14 میلیونه افغاني مالی لګښت راځي چې ټول بودیجه دوی ترلاسه کړې ده. یاد پارک د کندهار په تر ټولو عصري شارګوټي عینو مینه کې جوړیږي چې تمه ده په جوړېدو سره به سلګونه میرمنو ته د کار زمینه برابر شي. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اسکزی وایي چې دا په کندهار کې د میرمنو لپاره لومړنۍ بنسټیز پروژه ده چې عملي کیږي.
او دا باغ تقریبا 25 جریبه ځمکه ده، او ته د درو میاشتو لپاره به دا تکمیل شي. همځکه زموږ سره د افکو کمپنی کومک کړی دی.
د ولسی جرګې غړی پریبا احمدی کاکړ وایي چې د کنداري میرمنو د لاسي تولیداتو لپاره بازار موندنه تر ټولو لوی اړتیا ده. دا زیاتوي چې د دې سیمې د میرمنو لاسي صنعت ځانګړی شهرت لري، او که د بستبندۍ او د مارکیټ پر معیارونو برابرولو مهارتونه میرمنو ته وښول شي، ستر اقتصادي ګټه به ورڅخه ترلاسه شي.
صنعي د سټیپ کندهار کې ډېر شروش لري، او هم چې د کندهار ځینې پروسونه چې دلته ډېر شروش لري او په جهان کې شهرت لري، دوی ته دوی د صنعي د سټي یو څه دوکانونه دلته په دې دغه کې جوړ شي.
د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي د ښځو چارو له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د میرمنو د اقتصادي ژوند د شوالي لپاره پر اساسي پروژو باندې کار وکړي. د زیاته کړه چې تر دې مخکې په دې ولایت کې عملی سوي پروژې د لنډ وخت لپاره وي، او چندان بدلون نه دی راوستي.
هغه موسسات او هغه ادارې چې په کندهار ولایت کې پروژې تطبیقوي، د کندهار ولایت کې پروژې ترلاسه کوي، د دغه کارو څخه د کابل څخه درست نظارت وسی.
د ټولو غشتونو ته په جواب کې د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د میرمنو د اقتصادي ودی او کاري دندې د پیدا کېدو لپاره نوی جوړ شوی پلانونه عملی کوي. شزینه پالانی وایي چې په جنوبی سیمو کې بیسوادي او غربت د میرمنو په ژوند کې د دوه سترو اساسي سنځو په توګه یادېږي چې ورسته د نورو سنځو در پیدا کېدو سبب ګرځي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
دی راشی زمنگ لپو کی دی زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کی دی زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کی دی زالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلینو چنار نلری غرم و نختر نلری کلینو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسیز موږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري او اوس په مکړې دې مرکېته سویډن وایي چې د اتیا زرو پناه غوښتونکو د ایستلو دپاره تیاری نیسي. موږ په سویډن کې د میشت افغان سیاسي څیړونکي حبیب الله غمخور صاحب څخه لومړی دا پوښتنه کړې چې آیا داسې کومه لاره شته چې دغه کسان وکړی سي په سویډن کې پاتې سي، مثلا وکیل ونیسي او یا کومې ادارې ته عریضه وکړي. هغه داسې وویل:
هر مهاجر چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیک ورکوي د هغه سره سم د ده لپاره یو وکیل د مهاجرینو د ادارې لخوا ټاکل کېږي چې ټول مالي لګښت یې د مهاجرینو د ادارې پر غاړه دی. او دغه وکیل د هغه سړي سره چې یا هغې کورنۍ سره چې منفي جواب ترلاسه کړي تر درو محکمو پورې کومک کوي. وکیل مستقل دی او د خپل مؤکل د حقوقو نه دفاع کوي. تاسو ول چې په لیرول کې به افغانان وي، بلې په دې کې افغانان هم شته، په دې کې سوریه خلک هم شته، په دې کې د عراق خلک هم شته، په دې کې د مراکش خلک هم شته، په دې کې د ایریتریا او سومالیا، په دې کې د پاکستان، په دې کې د ترکیه، دا یو بهیرونو د هرې خوا څخه خلک راغلل. سویډن هیواد مجبور دی د هغه ټولو بین المللي نورمونو سره سم چې دا باید چڼ کې غلبېلې کړي. زه په دې باور یم هر هغه څوک چې د دې مستحق وي چې باید پناه غوښتنلیک ومنل سي هغوی پناهندګي دلته ترلاسه کوي. داسې نه دی چې یو دوه او درې او څلور بس داسې د دې هیواد ولاړ سي، دا درې او څلور شل دي د دې هیواد ولاړ سي، هغسې نه ده.
بلې، زما سوال هم دلته دا و، غمخور صاحب بخښنه دي، وایي سوال مې دا دی چې که چیرې حکومت د ایستلو دپاره د نهایي پرېکړه وکړي نو دوی به یو ځای وایستل سي او څنګه به وایستل سي؟
دوی یو ځای نه ایستل کېږي. داسې به نه وي چې اتیا زره نفر یا شپېته زره نفر به په کمپونو کې ساتل کېږي، بیا به چارتر تیاری ورته نیول کېږي. د یو مخه داسې فکر کېږي چې ممکن دومره خلک منفي واخلي، او که واخلي نو تر درېیمې محکمې وروسته دا قانون دی د مهاجرت د سویډن چې هغه باید خپل هیواد ته ولېږل سي. او د بلې خوا څخه دا خبره اوس هم تر بحث لاندې ده. دا یوازې یو تلویزیون او د یوې ورځپاڼې چې د صنعتي سوداګرۍ ورځپاڼه په نامه چې په سویډن ژبه نشرات کوي د هغوی سره دا خبره راووتل د باندې. دا مسله داسې کاملا دقیقه نه ده، ولی پخوا هم داسې و هغه چا چې ونسوه کولای چې ځان ثابت کړي چې دی مستحق دی هغه تر درو محکمو وروسته لېږل کېدی. اوس هم هغه پروسه ده. داسې یو خاص ځانګړی دریز او سیاست نه دی غوره سوی چې نو دا چې یو سلو دروش پیته زره راغلی دي حتما یې باید 50% له هیواد د سویډن څخه خپلو هیوادونو ته ولېږل.
بله، ورسې به په دې مهاجرو کې اکثره افغانان مجرد راغلی دي، اکثره کسان فرزند د نور ملکونو څخه لکه څنګه چې تاسو یاد کړله اکثره مجرد راغلی دي او اکثره فامیلونه راغلی دي. آیا د دوی په ایستلو کې به یو ډول چلند وسی او که یا یو مراتب وسی چاري وسی؟ بله،
د هغوی د پاتې کېدو چانس ډیر دی نظر هغه ته چې دوی لویان دي، هغه فامیلونه چې ماشومان لري، هغه فامیلونه چې زجر و خواری و مشکلات لیدلی دي، هغه دوهمه درجه حق لري. یعنی د دوی سره هغه د هومونیزم او بشردوستی پر بنیاد برخورد کیږي.
بله، او هم دا اوس چې فامیلونه په کمپونه کې ژوند کوي د دوی حالت څنګه دي تاسو
نو خبره دا ده چې کزوایم چې د دوی حالت ډیر عالی دی دا به دا واقعیتونه څه خلې خبرې ولې د سویډن دولت د خپل ټولو مادي او مالی او تخنیکی او لوجستیکی امکانات په نظر کې نیول سره ټول مهاجرینو سره سړي کوي دوی ته درې وخت غذا ورکول کیږي د دوی ماشومان او د خپل باید مکتب ته ولاړ شي صحیح خدمات د ټول لپاره یو شی دي چې قبول سوی دي کنه دي قبول سوی صحیح معاینات لومړی ځل عمومي معاینات زده د دولت لخوا کیږي او نور ټول مالی دغه طبي خدمات لګښت دلته د دولت لخوا کیږي او دوی ته یو معاینې پیسې چې هغه مشتاس جيب خرڅ وایو جيب خرڅ هم ورکوي ما هر میاشت په ځنګړې توګه زه د افغانانو په اکل وای لای سم اهم شکل په د سوریه د خلکو په ارتباط د اغوی سره د بشر دوستی پر بنیاد برخورد کیږي دوی باید کوشش وکړي چې یو رښتیا وایي او د بلې خوا څخه هغه څوک چې د دوی سره انټرویو کوي هغه په دې قانی کی چې دوی د یوې معنی ستونزې لمخې دلته راغلي دي د سویډن د مهاجرت قانون داسې دی چې څوک قبول هم سي او بیا ورسته معلومه سي چې ګویا د په انټرویو کې دروغ ویل دي سویډن دولت او ماجنیو اداره حق لري چې د خبر خپل اقامه واخلي او خپل هیواد یې بیا نو بیل کمی محکمه د حقوقو د ترلاسه کولو لیږي.
بله تاسو یو کور ودان ډیر مننه محترم حبیب الله غم خور صاحب چې زموږ سره ملنډه مرکه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
اوس هم درنونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډیز اوري. د جمهور رئیس برک اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوې ټاکل شوې قومندان وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې پرمختګ کړی او یوازې د هغوی په وړتیاو کې یو څه پرمختګ باید وشي. ډګر جنرال جان مک نیکلسن پرون د پنځشنبه په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ غړو ته په افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د خپلو پلانونو په حق معلومات ورکړل. جنرال نیکلسن چې اوس په ترکیه کې د ناټو د متحدو ځمکنیو قواو قومندان دی څو کالی په افغانستان کې هم نظامي دنده ترسره کړې ده. جنرال نیکلسن د افغانستان د امنیتي ځواکونو زړورتیا او قابلیتونه وستایل او دی ومنله چې هغوی په ډیرو لږو امکاناتو د هیواد امنیت ساتي. ډګر جنرال جان مک نیکلسن دا هم ومنله چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو په راټولولو هوایي ملاتړ هلیکوپټر او د منځنۍ کچې د مشرانو په برخه کې ځینې نیمګړتیاوې لري او په کار ده چې حل شي. کچېرته د مشرانو د جرګې لخوا د هغه منظوري ورکړ شي ډګر جنرال جان نیکلسن ته به د ستر جنرالۍ رتبه ورکړ شي او د جنرال جان کیمبل پر ځای به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شي. د جرمنی حکومت پرون د پنځشنبه پر ورځ د پناه غوښتونکو لپاره د شرایطو په سختیدو موافقه وکړه. د صدر اعظم انګلا مرکل محافظه کار ګوند او د سوشل دیموکرات ګوند غړو موافقه وکړه چې د هیواد ته بعد مهاجرینو او پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د جرمنی د اقتصاد وزیر شیګمار ګیبرل وایي چې د نوي قانون لمخې هغه پناه غوښتونکو چې په موقتی توګه ورته د اوسېدو اسناد ورکړ شوی دي نشي کولای چې د دوه کلونو لپاره د خپلو کورنیو د غړو سره یو ځای شي. د سوری د حکومت مخالفین وایي چې د جمعې په ورځ په جنیو کې د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. د خبرو اترو عالی شورا چې د سعودي عربستان لخوا یې ملاتړ کیږي وایي چې د سوری مخالفینو په خبرو کې د نه ګډون پریکړه ورسته له هغه وکړه چې شرطونه یې ونه منل شول. مخالفینو ویلي و چې هوایي بریدونه دې بند شي او په سوریه کې محاصره شوې سیمې دې هم آزاد شي. د سوری د حکومت استازو د خاص استازي سټیفن دی مزدور سره د سلام مشورې نه ورسته پریکړه کړې چې په دې خبرو کې به برخه اخلي. د امریکا د خزانه وزارت د دوه لیبرانیانو نمونه په تور لیست کې شامل کړل او دا تور په ولګولې چې د حزب الله تروریستي ډلې لپاره غیر قانوني پیسې قانوني کړې دي. د خزانه وزارت وایي چې د محمد نوریدین او حامد ظاهر الدین په نامه د غوکسانو د ټریډ پوینت انټرنیشنل د کمپنۍ د لارې تور پیسې وینځلې یا یې قانوني کړې دي. د حزب الله تروریستي ډله د پخوانه د امریکا په تور لیست کې شامل ده. د امریکا د دفاع وزیر د وسلوالو ځواکونو د پرسونل لپاره په امتیازاتو کې د بیساري زیاتیدو اعلان وکړ. د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د امتیازاتو د زیاتیدو هدف دا دی چې د وسلوالو ځواکونو د پرسونل په ژوند کې موازنه راشي او د پاوز نه ونوزي. وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د زیکا په نامه ویروس به ښایي د نوي زیږیدلو ماشومانو د معیوبیت اصلي علت وي. دغه ویروس د امریکا په لویه وچه کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی او ښایي چې شاوخوا 4 میلیونه خلک به اغیزمن کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.